دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننی او تبصری د خبرو هم دغه سي د پاکستان او نړیوال مطبوعات ته هم کتنه کړې ده. تر هټ څو وړاندې به د سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي. ټکی پاکستان وای دا افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې د منظمولو په اړه د واشنگټن او اسلام آباد سوچ یو کېدل شروع شوی دی. د افغانستان اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیشن شاوخوا 10,000 کاري بستونه یا نوکریانې اعلان کړي دي. د ایران روحاني مشر ویلي امریکا د ایران مهم دښمنه ده او د پوینا تهران به د 2015 کال اټومي تړون په اړه د امریکا فشار ته ټیټ نسی. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پاړه د کابل او اسلام آباد د اندیشنو د لمنځرو لپاره د ډیورن کرښې د منظمولو پر خبره تل ټینګار کړی دی. نن په اسلام آباد کې ونیسه خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې د کرښې د منظمولو پاړه اسلام آباد امریکا شایي یو شان فکر پیل کړی وي.
عمران خان صاحب مونږ ته دا یقین دهانی راکړل چې او مونږ به لګتا سره پکې ولاړو خو وی اول بزم
و بخشی تاسو یو غلط شغواورید. ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د کرښې خپل غاړې ته وار لمخه د دیوال وهلو اضافي پوسټو پر جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تم لري د کرښې د غاړې خوندي کول لپاره به امریکا او افغان حکومت اقدامات وکړي. جمعیت علماء اسلام د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو لپاره د ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاول چې بې له جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نور ټول سیاسي ګوندونو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو په حق کې دی. د فاټا ځوانانو جرګې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشرې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د دوی د غوښتنو ملاتړ کوي. دغه ځوانانو پرون په اسلام آباد کې له عمران خان سره لیدلې وو. په جرګه کې شاملې سمرینا خان وزیر نن مشال لیډو ته د عمران خان د ژمنې په اړه وویل.
عمران خان صاحب مونږ ته دا یقین دهانی راکړل چې او مونږ به لګتا سره پکې ولاړو خو وی اول به زه تپوس ته کوم چې دا پروسس کم دي تر رسیدلې دي. نو پلس ورځو کې دنه دنه به حکومت څخه کم دي هغه کار نه پیو کی چې کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي. نو هغه نه پس مونږ باقاعده تحریک چلاو.
د ځوانانو جرګه قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا اورګډولو کمی مالیاتي واټ کې فاټا ته 3% برخه ورکولو د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کارتور فاټا غزولو غوښتنه کوي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سبب احتساب عدالت ته حاضر سي. د اسلام آباد په بنظیر ایرپورټ د ګوند مرستالانو د پارلمان ځینې غړیو د غار کلی وکړ. په ایرپورټ د کوزیدو وروسته هغه د خپل شخصي ساتونکو په موجودګۍ کې پنجاب هاوس ته ولاړ. نواز شریف په سبا له احتساب عدالت ته حاضر سي او د پر ضد د قومي احتساب د ادارې لخوا د لګول سو درغلي د تورونو جواب وایي. له لندن تر روانې دوه مخکې خبريالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل د احتساب په نوم د هغه انتقال کام اخیستل ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیشن شاوخوا 10,000 کاري بستونه یا نوکریانې اعلان کړي دي. د دې کمیشن مشر نادر نادري نن په کابل کې خبري اعلان تول چې د نوکریانو پور کول کې به له شفافیت کار اخلي.
سمه قبل بررسی های
جدی را د یاسا آغاز د وای درې مشتوړاندی په دې برخه کې جدی ارزونه پیل شوې ده. ځینې نوکریان خالی او ځینې خیالي افراد نیولې وي. لزر نوکریان مو د مرکز ولایتونو په ستا په درې څلوشت ادارو وزارتونو کې دي. په ټولي ځت ډول زموږ 9,000 نوکریان د پنځمې او شپږمې درجې دي او 8,000 د شونکو لپاره دي. دا نوکری داسې مهال اعلان شوی چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری کچا 6% ده. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی چوپه چې 110,000 ټنه غنم دی پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېدل. هندي رسنۍ وای دا د غټولو 11,000 ټنه غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورت او سوداګرۍ د دې نوې دهلیز درې اړخیزه تړون د 2014 کال په مئی کې په تهران کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. هند له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر دې سربېره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د بار وړونکو الوتکو یو هوایي دهلیز هم په دې وروستیو کې پرانیستی. هند تر اوسه له افغانستان سره د شاوخوا درې ارب ډالرو مرسته کړې ده. افغانستان تمه کوي چې په مکمله توګه د ایران چابهار بندر په فعالیدو سره به د ترانسپورټ او سوداګرۍ په برخه کې د دې هیواد ډېره تکیه چې اوس په پاکستان ده راکمه سي. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی امریکا د ایران مهمه دښمنه ده او د په وینا تهران به د 2015 کال اټمی تړون پاړه د امریکا فشار ته ټیټ نسی. نن د ځوانانو لوی ویډل سره د لیدو پر مهال خامنه‌ای ویل د لفظ په اعتبار امریکا لوی او بد دښمن دی. د په وینا تهران د اټمی تړون پاړه د امریکا بدماشي ونه منی. د دې تړون لمخې ایران د بندیز زونو لري کېدو په صورت کې خپل لانجمن اټمی فعالیتونه محدود کړی دي. د اکتوبر په میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لخوا پر تړون د تړون د عمل کولو په اړه له تایید کولو انکار وکړ. خامنه‌ای تور پورې کړ چې د ترامپ انتظامیه د ایران له امریکا، روس، چین، جرمني او فرانس او برتانیې سره کړی تړون تباه کول غواړي. د امریکا استخباراتي ادارې سیایي هغه اووت سلویش زر اسناد خبره کړي چې په 2011 میلادي کال کې د عملیات پر مهال چې پکې اسامه بن لادن وژل شوی له کمپیوټر ترلاسه کړي وو. د پنجشنبې په ورځ خبره شوې اسناد د هغه لړۍ جوړورمه برخه ده چې د امریکا حکومت د 2015 کال د مې له میاشتې خبرول پیل کړي دي. سیایي وایي په دې کې د اسامه بن لادن شخصي ډایري، اتل لزر اسناد، شاوخوا نه سلویش زره ژغونه او تلفیرونه او ترلا زره زیات ویډیوګانې شامل دي. په دې موادو کې د ماشومانو کارټونان، د هالیوډ ځینې فلمونه او خپل د اسامه بن لادن په اړه جوړ شوي دستاویزي فلمونه شامل دي. سی ای وای هغه مواد چې لا هم په ډاګه شوي نه دي ځکه ساتل شوي چې پکې ځینې شای ملي امنیت ته زیان ورسوي، ځینې خالی یا نقل شوي اسناد دي، ځینې لوڅ یا لغړ فلمونه او د ځینو قانوني حقوق خوندي خوندې دي. سی آی مشر مایک پومپیو ویلي چې د دې موادو خپرول امریکایي ولسته موقع ورکوي چې د ترګرو سازمانونو په پلانونو او کارکولو په طریقې کار پوسی. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم کرنسی حال محمد عمران ورکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.65 روپۍ 45 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 25 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاکستانی 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، کوټ او بنو کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سینټیګریډ او زیات نه زیات 9 درجه سینټیګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سینټیګریډ او زیات نه زیات 25 درجه سینټیګریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو خبرې د عبد الله کاکړ او محمد عمران وړاندې کول. جمعیت علماء اسلام سمې ولک ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا غډولو لپاره احتجاج اعلان کړي.
په 15 نومبر باندې په وانه وزیرستان، شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه، 11 تاریخ باندې مو په ساده بازار کې اخیدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې اخیدا.
د جنوبی وزیرستان د سرروغي تحصیل جنتی سیمې ته ستانسیوي خلک له مشکلاتو سره ټکې.
زړمای په بندر روغای سوره سیلې دی وړي کی وړ کی د بیمارانی ولی دی تبا کیږي کنه نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی نه نشته.
د خبريانو سازمانونو وای په پاکستان کې د دوی ژوند ورځ تر بلې سختيږي خو حکومت د هغو خلکو پر ضد ګامونه نه اخلي کوم چې دوی پنه شکوي.
دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک په دې دی چې که چېرې هغو خلکو ته سزا نه ورکړی کېږي نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالیستانو کې خوف او ویره نوره خورېږي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي یو پلو حکومت اغېزمنو ته تاوان نه ورکوي او بل پلو یې پوځ پر امنیتي پوستو تنګوي.
په کیلومتر کې دوا چک پوسټونه راځي هلته ډېر زیات تکلیفې جوړ کړي دي. انټری به کې کمزې باندې چې ورځې چې وطن کاټ دی کاو کدر سره کدر جاره.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان دوو سیاسي ګوندونو جماعت علما اسلام سمي ولک ډلې او جماعت اسلامي د کبلی سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره یو ریبیا غشتنه کړې ده چې حکومت دې دغه ژمنه پوره کړي. په دې لړ کې پرونه وخت د جماعت علما اسلام خبر پښتونخوا مشر په کبلی سیمو کې د جلسو ربلولو اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علما اسلام سین د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې جلسې رابللی دي.
ټول جماعتونه په یو طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمن صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 5 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شانه جلسه د فاټ انضمام په حق یې خېدا. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیمه جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به مونږه خد قوت مظاهره کو.
د دې خبری غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینی دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علما اسلام پینه په جمعیت علما اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علما اسلام پی د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علما اسلام فی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو لور کول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو خپل حقوقو لپاره مونږه آواز اوچتو.
بلې خوا ته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومته قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپدا ډول وکړه.
حکومت
پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام ژمنه پوره کړي او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخي کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړي. یاد دی وی چې 100 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلی وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي سمبالښت په اړه امریکا او پاکستان یو فکر لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په وینا چې پوله محافظولو سره به د دوی په وینا یوازې پاکستان نه بلکې د افغانستان او امریکا چارواکو ته هم تسلی وسی. خو افغان چارواکي د پاکستان لخوا پر پوله د پورته سو ګامونو سره اتفاق نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سیارت پورس اونې ځ خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دې سوال په جواب کې چې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایۍ په اړه د یوې موقع ورکولو خبره کړې وه. ویل چې د امریکا خارجه وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د اوږدې مودې پورې د محفوظولو خبره هم کړې وه، نو موږ هم دا غواړو چې پوله محفوظ کړی شي. دی وایي
پاکستان همیشله په غیر قانوني توګه تک راتګ په اړه د خپل منځي دیخنو د هواری لپاره د پولو د سمبالغ انتظام د مضبوطولو په ضرورت ټینګار کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په دې معاملې یو شانواله زیات شوې ښکاري. داسې چې موږ دواړه ملکونه یو شان سوچ شروع کړي. پاکستان له وړاندې نه خپل پوله محفوظولو لپاره اقدامات اغېستې دي او په پوله یې اسغن تر لګولې.
ډاکټر محمد فیصل اول چې امریکا سره په اوسنی ملاقاتونو کې د ترهګرۍ مخنیوي په شمول په خپل منځي امور خبرې شوې دي. پاکستان د تیر جون په میاشت کې په خپل پولي اسغن تر لګولو کار پیل کړی وو. پاکستان وایي چې پوله محفوظولو سره به نه یوازې په پولې د تګ راتګ انتظام ښه شي، بلکې دې سره به د وسلوالو مخنیوی هم کیږي. دې لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي،
پاکستان چې کله دلته وسره خبرې کول نو یو مسله پاکستان دام کړې و چې دوی دا بارڈر مینجمنٹ یا دغا سارنا نگرانی دا کئی او پاکستانیان دا وچ امریکا و سر پدے کی راضی دو امریکا چې تخکار پدے باندې خبر نه رګړګی چې دغه په زنګ حساسیت نه وی چې پاکستان دې ته یو منلی شوی پول والی افغانستان دغه رنګ سوچ نه لري هغه متنازع کړي، لیکن د امریکای او د نور هیوادونو په دا خیال وی چې دا کار کیږي شي کم داغین چې کم غدل تان دښنی دو کړه وسلوال دی او دی امریکا اکثر د پاکستان باندې دا تورم لګی چې د وسلوال دی او بیا قاضی نو دا خیال کې د امریکای حمایت پاکستان سره وی، نو کېدی شي پاکستان بیا دغه د پاکستان د فرض اطمینان او د داد وړم وی.
پاکستان وایي چې کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شپږ ویشت سوونه زیاتې په اوږده پولې د محفوظولو کار مکمل کړی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ډان او رسپانې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې امریکا د شلو ترهګرو ډلو یو لیست پاکستان ته ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره باور لري چې دا ډلې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي. د دې لیست په سر کې د حقانی شبکې نوم راغلی. امریکا وایي دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري او په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي، خو پاکستان دا نه مني. هارون بچا د لیکنې غټه کې وړاندې کوي.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د سرچینو په حواله د خبره رد شوې چې ګواکې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال د 15 او یا ترهګرو کسانو یو لیست پاکستاني او چارواکو ته ورکړی دی. ټیلرسن د ګل پر ورځ د امریکا په سینټ کې د خارجه چارو کمیټې ته وویل پاکستان رضامندګي ښودلې چې که دغو ترستانو په اړه دقیق معلومات ورکړل شي دوی حاضر دي چې پر ضد یې کاروایی وکړي. د ټیلرسن په خبره واشنگتن پلان لري چې اسلام آباد ته د خپلې د غژمنې پوره کولو موقع په لاس ورکړي. نوموړي زیاته کړې د د اسلام آباد له سفر وروسته امریکا او پاکستان له یو بل سره د ترهګرو کسانو او ډلو په اړه د معلوماتو شریکولو په کار کې مثبت پرمختګ کړی دی. د ټیلرسن په وینا له پاکستاني او چارواکو سره په خبرو کې له هغوی غوښتي چې د طالبانو او حقاني ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي. د لیکنې تر مخه د سپینې ماڼۍ د ترهګرو په لیست کې چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په غوښتنه خپور کړی ترهګر په دریو بیلابیلو ډلو ویشل شوي. یوه ډله په افغانستان، دویمې په پاکستان او درېیمه هغه په کشمیر کې ترهګر بریدونه کوي. د امریکا د لیست په سر کې د حقانی شبکه یاد شوې. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمه کې پټن ځایونه لري او حمله هغه ځای په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي. پاکستان دغه خبره په کلک ردوي وایي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ پټن ځایونه نشته. د امریکا په لیست کې د حرکت المجاهدین په نوم یو پاکستاني وسلواله ډله هم یاد شوې. امریکا وایي دا ډله په کشمیر کې بریدونه کوي او القاعده او د هغې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې. د جیش محمد په نوم یو بله ډله هم زیاتره په کشمیر کې فعالیت کوي او د هند تر واک لاندې د کشمیر آزادول یې خپل هدف ګرځولی دی. د سپینې ماڼۍ د ترهګرو ډلو په لیست کې د تحریک طالبان پاکستان، جند الله، لشکر طیبه او لشکر جنگوي په څیر ډلې هم یادې شوې دي. د امریکا حکومت دا ډلې د سلګونو هدفي وژنو په پاکستان کې د لسګونو ترهګر بریدونو لپاره ذمهوارې بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي په پروان ولایت کې د ټینکر د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نږدې 10 ټپي شوي دي. د پروان د والی ویاندې وحیدی شاهکار رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل پر لوري روان وو او د چاودنې پر مهال له مسافرو ډک وو. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د چاودنې ژغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت د مرکز چاریکار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پیښه د چهارشنبه په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودید او ورسره جوخت یو مسافر وړونکی بس اور واخیست. پیښه د پروان ولایت د مرکز چاریکار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
د پیښې له ځایه په
10 متره کې ولاړ وم چې چاودنه وشوه. په ټینکر کې چاودنه وشوه، زه ترې دیخوا راغلم.
محمد کونړی بیا د پیښې یو ټپي دی چې وایي دغه بس چې 50 تنه سورلی درلودل په بشپړ ډول وسوځید.
زه او یو سو تن نور ترې اخته شو خو ډیر خلک ورکی وسوځیدل.
د پروان ولایت د سلبستری روغتون سر طبيب قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو روغتي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. شغلې سنگین وایي
جمع تعداد 27 نفر ما 8 نفر
دی ویله وو وشتو ټپیانو څخه د اتو تن وضعیت ډیر خراب او چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له شلو تر اویا کلونو عمر نه لري.
در مجموع اسن 20 الی 70 سال است.
د پروان چارواکو په خبره په تیر شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د اووم ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا ورخلی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته ورسېد. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د فټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته واضح پالیسی او ویلی او دړکې ورکړې چې که حکومت خپل پالیسی په ډاګه نکړه نو پر تریک چلولو به لاس پور کړي. نو مړي د خبره کبالي سیمو د ځوانانو لوی جرګي سر د لیدو کتو پر مهال کړي دا تفصیلی سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د چهارشنبې په مازیګر د قبایلي سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره ملاقات کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وفاقي حکومت ته ویلي چې په لسو ورځو کې دننه فاټا اصلاحاتو په اړه خپله پالیسي څرګند کړي. کنی دوی په پر ضد یې تحریک پیل کړي او تر هغه به دغه تحریک روان وي تر څو چې د قبایلو غوښتنې ونه منل شي. د دې ملاقات په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو وینا وه چې دوی له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د ګورنر د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق او د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق سره لیده کاتا هم کړي چې بګي ورته د فټ اصلاحات لړکی د مرستې شمنې کړي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی ځوانانو د جرګې یوې غړي سمرینا خان وزیر وویل د دوی غوښتنې دي چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلو ته 3% برخه ورکړي شي او په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې دوی ورته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکړي او د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار دي تر فاټه وغځول شي.
عمران خان سره مونږ ته دا یقین دهانی راکړل چې او مونږ بلکتا سره پکې ولاړو او چې کم تاسو غوښتنه ده 3 پوینټ چې تاسو ولې خو د مرجر والا دي ها مونږ لکه زرته اکشن اخلو وي اول به زه تاسو ته کوم چې د پروسس کم دي تر رسیدلې دي نو پلس ورځو کې دنه به حکومت څخه کم دي هغه کار نه پیو کی ته کم د تاسو ول خواهش ته تاسو غوښتنه کوي نو هغه نه پس مونږ باقاعده تحریک چلاو پاره کې به زموږ سره فاټا یو تمې مشران به می او زموږ پارټیز به می
مشال ریډیو چې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمو یا ایفارز نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا و چې دوی به د فاټا اصلاحات لړکی د قبایلو سره وګ پوګو لاړوي
کتا سو ګوري د موي پارټي د مو لیډرشپ د ټولو د موقيف ته چې د فټ خلکو لري هغه څه مراعات هغه څه فیسيلي دي زغه حقوق د ملاو شي چې کم د ټول ملک خلکو له ملاو دي ته به حکومت چې کم د اسمبلی نه مقرره ده دونه پاس کړی دي د کی جده څه دا کنه چې بالکل ایز ا پارټي بم کو د کی مو به کوشش دا وي چې مو نورې پارټي نه ځان سره د کی اعتماد کې واخلو په دې کې فټ چې دي د صرف د پی ټي ای نه ځین شي دا د ټول ملک چې کم دا یو ضرورت ته چې دي کی فارمز وشي هغه بنیادی حقوقونه د فاټ خلکو نه ملاو شي چې کوم د ټول ملک کې ملاو دي. نو مقصد دا چې د پرسته کې سمم اقدامات ان شاء الله مو په ټول آپشن باندې کار کوو.
د ذکر ته د فاټ ځینی پارلماني غړو قبایلی مشرانو په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې احتجاجي درنور کړی و. د کوم وروستو چې وزیر اعظم شهید خاقان عباسی د دوی د غوښتنو منلو ژمنه کړې و. بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلی دریز دی چې د فاټ اصلاحات لړکې دي لقبایلو و پختل شي. سراد ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه شوی ده. د سیمو مشرانو پریکړه کړې ده چې څوک وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي یا د سیمې په امنیت خرابولو کې څلاس لري نو د هغه تن کور به سوځول کیږي او جرمانه به اور باندې لګیږي. دغه جرګه د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو پر سرپرستۍ کې د مالی خیلو په منبرګاه کې د چهارشنبې په ورځ شوې ده. تفصیلیه په دې رپورټ کې.
د کورمې د کامې سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خیلو مستخیلو تبرزو مالی خیلو علیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. ساجد سنتوري وای ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زر تر زره فعال کړي. د کامې سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خپرېدو ذمهوار وي او پر ضد به سخت ګام اخستل شي.
ریواج په مطابق تو سپین مطلب له کسان به کوي او هغه نه بعد یو کوشش لیږي او یو لږ روپۍ به جرمنات نه خستای شي او دین علاوه تو کومو علاقو کې مطلب لکه فار اگزامپل مطلب ملي خیل کوم سره جزای کوم پروت میدان جزی هغه سره وای دی جرګا کیږي چیرا مطلب کوم اکټیویټی دي تو طرف نه کیږي دا باندې شي که مو طرف نه کوم اکټیویټی شي یا بده بندو
بل خوازای مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. په جرګه کې شامل زای مشر ملک حسین مالی خیلوای که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
پاکستان خوري او پاکستان کې پیدا شوی یو پوجو ساتي سوي نور نشانه به شانه یو څه د موږ ته شرطګرتا یا د سيزانه یو وطن خرپوي او قوم خرپوي او د ملت خرپوي
دغه جرګه په داسې وخت کې وشوله چې تیر لسم مودې څخه د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله په کورما کې پر امنیتي ځواکونو او حکومتي کسانو ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. په خرلاسه کې د اکتوبر په 13 نیټې په 314 کې دوی کپتان په شمول څلور سرتیري وژل شوي او درې ژوبل شوي ول. له دې وړاندې تیر د جولای په میاشت کې هلته په شورکو کې پرله پسې درې بامي چاودنې شوې چې پکې درې امنیتي عسکر مړه او څلور نور زخمیان شوي وو. په دنګ دنګ رغه کې د مئی پر 14 نیټې پولیټیکل محرر سرفراز علی په شمول دوه امنیتی اهلکاران د وسلوالو په ډزو مړه شوي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان زده کوونکو په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال حکومت غوښتنه کړې ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ډنکرل سو کورونو او دوکانونو تاوان دی ورکړل سي. دوی ویلي چې یو پلو حکومت د ډنکرل سو کورونو تاوان نه ورکوي او بل پلوې پوځي چارواکي پر امنیتي پوستو باندې تنګوي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پرس کلب کې د وزیرستان د سورن سوسایټي د سورو لاندې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موسین داوړ اوایل چې میرالی او میرانشاه کې د ځنې لنګشوي کورونو سروي وخت په وخت شوي دا خو لا تر اوسه پورې هغوی ته معاوضه یا تاوان نه دی ورکړل شوی.
کم خلک چې واپس تللی دي هغه ژوند سره ډیر زیات خنه دي. یو خو مطلب د خلکو کورونه وران شوي اکثر د خلکو او کورونه داسې وران شوي چې د ټولو راغی چې کوم پیسې راغونډې کړې وې هغه باندې یو فور جوړ کړی و هغه ډیمیج نو هغه ډیمیج نه پس هغه ته کمپنسیشن 1,00,000 روپۍ ورکړي. نو په 1,00,000 روپۍ باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي بلکې کمره پم نه جوړیږي.
دغه شان پیښور پونتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ضیاء الدین اوایل چې د دوی په سیمه کې ځینې سکولونه او کالجونه لا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي او په سرکاري مکتبونو کې ماشومانو نه فیسونه اخیستي شي.
مونږ علاقې کې ګورنمنت ډیگری پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی. زخپل تلو پرنسپل نه مې دستخط اخستو یک ایس څوک نشته او چکم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی هغه کې حکومتي ادارې تر اوسه پورې پراتې دي او کوم ګورنمنت های سکولونه دي هلته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم دی چن شوی دی هغه کې به قاعده 500 روپۍ فیس اخلي هر مانته او چکلا اډمیشن اخلي 1,500 روپۍ به ته اډمیشن کوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکی وایي چې د دوی پسیمه دي چیک پوسټونه کم کړی شي ځکه چې د ځای په ځای پوستونو په سبب د خلکو حرکت او ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
زما رحیم داوړ نه ماده پېښور یونیورسيټي سټوډنټ يم. په کار ده چې دوی په خپل پالیسی باندې نظر سنی وکړي او د خلکو نه کلار شي ځکه چې ډیر زیات یستړي کورونا نه شتال ته پکې ټینټونو کې اوسم پراته دي او دوی بیا ورته دومره چې پوسټونه چې په کیلومتر کې دوا چې پوسټونه راځي هلته ډیر زیات تکلیفې جوړ کړي دي. انټری به کې او کمزې باندې چې ورته به چې وطن کاټ دی کاو کیدر سره کیدر جارو.
د شمالي وزیرستان د کون کو دا حکومت نه دغه خوتنه هم اوکړه چې پولیټیکل انتظامیا او اف ڈی ایم اے کې ځنې چارواکو خلاف د کاروای اوکړي شي زکه چې د دوی په وینا دغه چارواکي په کرپشن کې بوختي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې منظمولو په اړه د واشنگټن او اسلام آباد سوچ او کېدل شروع شوی دی. نن په اسلام آباد کې ورنیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل محمد فیصل ویل چې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه د کابل او اسلام آباد د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره د ډیورنډ کرښې د منظمولو په خبره یې تل ټینګار کړی دی. جمعیت علما اسلام سیمه ولګ ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې و خبرې غونډې ته د وینا په وخت د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه دا اعلان وکړ. د فاټا ځوانانو جرګې ویلي د تحریک انصاف ګوند مشر د فاټا اصلاحات په لټ کې د دوی د غوښتنو ملاتړ کړی دی. د ځوانانو پرون په اسلام آباد کې له عمران خان سره لیدلی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی او سبا به احتساب عدالت ته حاضر شي. د اسلام آباد په بېنظیر ایرپورټ د ګوند مرستیالانو او د پارلمان ځینو غړو د هرکلی وکړ. د افغانستان اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیشن شاوخوا 10,000 کاري بستونه یا نوکریان اعلان کړي دي. د دې کمیشن مشر نادر نادرین په کابل کې خبریالانو ته وویل د نوکریان پور کول کې به له شفافیته کار اخلي. د افغانستان سره د هند نغنمو د مرستو هغه لومړی چوپه چې 1,30,000 ټنه غنم دي پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېده. هندي رسنۍ وایي دا د ټولو 1,00,000 ټنه غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنهای ویلي امریکا د ایران مهمه دښمنه ده او د پونا تهران په 2015 کال اټومي تړون په اړه د امریکا فشار ته ټیټ نسی. نن د ځوانانو له یوې ډلې سره د لیدو پر مهال خامنهای ویل د لفظ په اعتبار امریکا لوی او بد دښمنه ده. د امریکا استخباراتي ادارې سیاسي هغه 20,000 اسناد خپاره کړي چې په کې د 2015 میلادي کال د عملیات پر مهال چې په کې اوسامه بن لادن وژل شوی له کمپیوټر ترلاسه کړي وو. د پنځمې پر سپاره سوي اسناد د هغه لومړی لړۍ د هغه لړۍ څلورم برخه ده چې د امریکا حکومت د 2015 کال د مې له میاشتې خپرول پیل کړي دي. او په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ځبکي وګړي په ترګري تورن کړي چې د اکتوبر په 10 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله تقسیم وشوه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس زو اسلام آباد او ګوریز د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم لوستي دی او لنډي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې چې پنجاب یو شمیر خارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي. د سلوجه چې د امروزه جون متاثر شوه دی. د ماحولیت محکمې ماحول کې لوګي خورون کې یو نیم سل کارخانه او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار او درولو نوټیس جاری کړی دی او د سکولونو بندولو اندیه هم ورکړي چې اول سرکاري ادارې د غیر ذمہواره نه کار واخلي بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سره راشي نو دا غي حل هم ډیر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنی د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانه فیکټریانه سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي کوم د چې سرکاري ادارې حل وایي. ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دی. سموک کوم چې انسانی سترګو او د کلمو لپاره زیات خطرناک دی. اداري زیاتوي چې د موسمیات محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کېدو په صورتحال ښه کېدای شي. اداري لري چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنی د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. اداري اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ کول یقیني کړي. ګنې د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پیټرولو قیمتونه زیاتېدو اثرات په پاکستان هم پرېوتلي دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولسه د هغې فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په درېیم ځل زیاتوالی دی. پیټرول د 2 روپیو زیاتوالي سره 5.99 روپۍ، ډیزل 4.80 روپۍ او د خاورو تیل 5 روپۍ اضافي سره 3 پنځوس روپے ته رسیدلی دی. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره د غریب ولس نوې امتحان شروع شو. کوم بچي د ګاډو کرایو نه تر امروزه استعمالونکو سیزنو قیمتونه زیاتېدو په شکل کې برداشت کوي. ادارې په وینا چې ټولو لوی خبره ده چې ولس د امروزه استعمال ګاډي په سی این جی چلی، خو ټرانسپورټران د پېټرول قیمتونو ته لاندې کرایې اخلي. ادارې اخره کوي چې حکومت ته ولس ته اسانه مرستې ورکول پکار دي. حکومت ته به دا خبره هم یقیني کول وي چې په نړیوال کچ کله د پېټرولو قیمتونه خپل ځای ته راشي، نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګراني به ختموي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبری ادارې لیکلي چې پاکستان غواړي د افغانستان سره پر خپل پوله د امنیت په خاطر ازغن تار لګوي چې دواړو خواو ته میشتو خلکو پرې ناخوښي ښودلې ده. بلخوا ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیت په خپل وروستي رپورټ اندېښنه ښودلې ده. د دواړو لیکنو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری ادارې لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پوله چې 2300 کیلومتر اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 500 او 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو لګښت راځي. دا به د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي. پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسلوالو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی وایي پاکستان افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي. د مئی میاشت راهیسې تر اوسه یوازې په 340 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي. بلخوا د پاکستان په واسطه ملري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي، خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نیټه نه ده معلومه، او دا پوښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله په لاجستیکی توګه اسانه وي او کنه. پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیونو امریکایي ډالرو سمګلنګ هم کم شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت د سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په دوه چنده زیات دی. د پاکستان مرکزي بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیونو امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده. بلخوا ایجیا ټایمز ورځپاڼه لیکي د هرو درو میاشتو وروستو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغې پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضع اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې تیره نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسوالو مخالفینو د یو شمیر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو. د افغانستان په اړه په دغو خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسوالو طالبانو په یو شمیر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسواله ډله د افغانستان په مشرقی سیمو کې زیات کنټرول لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چې یا ماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ للارې د ویزو د ځنډولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره هم غږ کړی. بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکۍ وګړی په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د نهې پر ورځ په نیویارک کې پر خلکو موټر خیزولی و. په دې اړه تفصیل د اسرار الله مومند په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی. بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه د نیویارک په منهیټن کې د یو ټرک په واسطه اته کسان وجل، دغه تن خپل پک اپ موټر پر سایکل سورو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. پرون یو عدالت ته حکومتي څارنوالانو ویل چې د سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف په نومو دغه ازبکی وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلي وو. د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل شو، نو هغه غوښتنه وکړه چې د پکوټه کې د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړه چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی او د هغه د یو موبایل فون نه یې نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلو لپاره د لاټري ویزو ختمولو غږ وکړ.
آی ام ټوډي سټارټینګ د پروسس اف ټرمینیټینګ
نو مولې وایي زنن د لاټري پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زه بل کانګرس څخه وغواړم چې زر تر زر دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي.
Initiate work to get rid of this program.
ټرمپ ویل دغه پروګرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي نه وشت کلن هلک اهم امریکې ته ورغلی وو چې د نیویارک په مینهټن کې یې د تیرې نهې پورز په ګاډي باندې لکتر لګه اته کسه وجل او دولس نور یې جوبل کړل. د لاټري پروګرام لاندې امریکا د هغو هیوادونو خلکو ته د قراندازۍ د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدو لپاره ویزې ورکوي چې په امریکا کې دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه یوازې په کانګرس غږ وکړ چې د لاټري پروګرام ختم کړي، بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره یې هم غږ وکړ چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزو ورکولو په ځای امریکې ته د راتلو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي. نو موږ وایي موږ د میرټ پر اساس ولاړ د مهاجرت پروګرام غواړو چې لمخې خلک د لیاقت پر بنیاد زموږ هیواد ته راشي، او موږ غواړو چې د مهاجرت سلسله واره یا زنجیري پروګرام ختم کړو.
And we want to get rid of chain migration.
نه ویش کلم سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی، اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا جوبل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم پرون د بنوچر وزارت پر ویبپاڼه یو بیان کې ویلي وو چې حکومت یې د دې ترهګر اقدام د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دی. د نیویارک ښار په روسي پیښه کې په وجل شو اتو کسانو کې 15 د ارجنټینیا وګړي وو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي دي. سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره وایي د اسناد چې په 2013 کال کې د اسامه بن لادن پر کور د یرغل پر مهال ترلاسه شوی وو د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړیتوبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خبريږي. فریبا ظاهر پری رپورت لري.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیر ورځ د دغه شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل. په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شول، لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه، د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپل ویب پاڼه خپره کړې دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه شوی دی چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې شوي وي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپل ویب پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی، او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي، او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خبره سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپره کړل. دغه اداره وایي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپره کړي دي. د سی آی ای مشر ویلي د دې اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپل ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په بیلابیلو سیزونو باندې نوې ټیکسونه لګول سره به یو خوا ک په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی شیانو یا توکو غوښتنه ختمه سي، نو بلې خوا ته به تجارتي خساري سره هم مخامخ سي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور از وړاندې په خوشا وسو ډیر شنه زیاتو بیلابل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه اتیا فیصد پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې لوجه به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
وی خو چې مونږه امپورټس به کم شي او د تجارتي خساره به کم شي، ولټه به دا زیاتیږي، ځکه چې دا به یو خو بسمګلینګ ډیر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډیر زیات کم شي. او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي، او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګې.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو، ولی اوس دغه 200 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی. ولی دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیز تجارت نور هم پخکه تراشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کومه چې زمونږ خلکو ټول انحصار چې دی د افغانستان تجارت باندې، اسیم زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی. اوس 100 میلیونه ډالر ترالو، دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر، نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي، او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي، ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دی هغه دا غنی چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه دغه تجارت لار بندول غواړو، یا دا غې په جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل تسيزونه خرڅو ډیر او راغواړو لګ، نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه په خواني صدر فواد ساق په دې حق لول چړوند نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستونزې دي، ولې د مرکزی حکومت لخوا د غشان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نشو، کی پی ایس مک چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته، یو پلاټ اس پر الارٹ نہ شو، انڈسٹری سٹارٹ نہ شو، دا دمرا کالو شو دے حکومت دا اس آخری کال روان نو انڈسٹری خو یو من لگے دا، نو مطلب دا چھ دا غن مسائل دی دا اخکاری زکا چھ یو کارخانہ من لگے دا.
دا چیمبر اف کامرس دغه چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیادتره چارواکی دا وخت ملک بهر دی او د دوی ستونزو ته سوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وای کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانغشتې شو، نه دوی به په سړکونو راوځي. بل خو دی د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل، او ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي، خو له صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړه ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاسته وتلی پښتون لیکوال او شاعر ریاست تسنیم په کراچی کې په یو روختون کې د درملنې لاندې دی. نږدې ملګری او کورنۍ وایي چې صحیح حالت یې ښه نه دی او د کوما په حالت کې دی. دوی وایي ښاغلی تسنیم خپل ټول عمر د پښتو ادب د خدمت لپاره تیر کړی، خو اوس د خپلې درملنې وس نه لري او کمرسته ورسره ونه سوا، نو د دوی په وینا یو لوی پښتون ادیب به د تل لپاره د نړۍ څخه خدای پامانی وکړي. نجیب امیر پر دې اړه یو رپورټ لري چې د ریاست تسنیم لپاره په دوایه شعر پیلېږي.
تسلیمه غزل خوانه چې بخي ګوري و نکړي، تسلیمه مونږ سره بی وفایي ګوري و نکړي، تسلیمه سترګې وغړوا یار راو چت شه، تسلیمه غزل خوانه خدای د پاره راو چت شه.
دا شیرونه د انجم بنگشتي چې پکې د پښتو ژبه د خوږجبي شاعر ریاست تسنیم د ښه صحت لپاره دعا غانی کوي. انجم بنگش د هنګو د دوابي وسیدونکو په دوبه کې د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې غړي دي. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاست تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاست تسنیم چې له تیرو 100 کلونو راهیسې د تور زیړي، ځیګر او ځینو نورو ناروغیو نه کړیږي، له تیرو 100 ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زخپل نو مربان خبر نو ما چ ټلیفون وروکه نو هغه د کور ودانې زمونږ ګرندار ما ته دا خبر وکړه چې مونږ ورته ناست یو د حکومت کې د هسپتال کې په ایمرجنسی د صحت وضع ډېره ښه نه ده خو به د یو عام مامور باندې څه تنخواه وي او د هغه به څه سرمایه وي نو زه هېڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري که چېرې د دا وس لرلی د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی مګر د دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري د دو د وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي ځکه چې دا ډېره لویه ضایعه ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاض تسنیم سره یو ځای تیر کړي، ادبي ناسته پاسته یې ورسره کړي، په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبي جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل
د ریاض تسنیم خپل کړي جدید غزل خو مونږ شلمې پړی غزل جدید ګڼو خو زه اکثر دې ته وایم چې د جدید تر غزل بېخي د نوي چې مونږ په پښتو کې ورته نوی نوزي غزل وایو د نوی نوزي په غزل کې لس کسان مونږ حسابو د ریاض تسنیم نمبر بالکل په اړومبي درېو کسانو کې دی. او یاد دی وی چې زه د نوی نوزي غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی، زما سعید گوهر نه دی، زما رحمت الله درد بخی نه دی، اکرم الله ګران نه، دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي هغه کې کلس کسان مونږ رو باسو نو ډومبنی درو کسانو کې د ریاست تسنیم نوم دی.
ریاض تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري اصلا د مهمندو قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران یې 16 وړاندې د پېښور بډه بیرې ته کډه شوی وو او دی بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچی لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تیروي. د نوموړي 4 کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینه وال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه او بیا په خپلو خپو ودرېده نو ترې تمه کېدای شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
دوی نومبر هر کال په نړیواله توګه پر خبریالانو د بریدونو د ملزمانو نه نیولو د ختمون ورځ مزل کیږي. په پاکستان کې خبریالان په دې ورځ بیلابیل دستوري کوي او له حکومت بیا بیا غوښتنه کوي چې په دې اړه قانون سازي وکړي. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي سازمانونه فریډم نیټورک تر مخه روان کال شپږ خبریالان وژل شوي دي، خو یو ملزم ته هم د قانون مطابق سزا نه ده ورکړل شوې. محمد عمران پر دې موضوع رپورٹ لري.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څنګه یونیسکو له 2013 میلادي کال راهسي دا ورځ مانځي د کوم مقصد چې پر ټولو غړي هیوادونو زور اچول دي چې د خبريالانو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او هغه ملزمانو ته د قانون تر مخه سزا ورکړي څوک چې پر خبريالانو حملو کې ککړ وي. په پاکستان کې په دې ورستیو کې د خبريالانو د وژنې او تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. 13 میاشتې سوابي هارون خان نومي خبريال او له هغه وړاندې په هریپور سیمه کې بخشش الهي نومي خبريال وژل شوی وو. د دې ترڅنګ تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د انګریزي ورسپانې یو خبريال احمد نورانی باندې نامعلومه کسانو حمله کړي وو او هغه یې جوبل کړي وو. د پیښور د خبريالانو د سازمان خیبر یونین اف جرنالیسټ مشر سیف الاسلام سیفی وای چې تر هغه پر ضد روانې جګړې کې هم د سیمې حالاتو ته تر ډېره حد امن ور کړي، خو د خبريالانو پر ضد روانې حمله یا وجنې لا هم روانې دي.
ټول ملک د یو سل شروع نه زیات ساتل چې هغه خپل ډیوټي په ماس کې هغه نشانه کړی شوی دی، خو تر بل مرګه تفتیشي عمل چې دی هغه
په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او حقونو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نیټورک یو مشر اقبال خټک وایي چې روان کال شپږ خبریالان وژل شوي او لشلو زیاتو باندې تشدد یا حمله شوي، او د دوی د ادارې د یو راپور تر مخه یو تن ته هم د قانون له لارې انصاف نه دی ورکړی شوی، کوم چې هغه قوتونو ته نور توان ورکوي څوک چې خبریالان خاموشه کول غواړي.
صرف چې دې تیرو څلورو میاشتو کې د صرف د پنجاب او د اسلام آباد ښار کې په ژورنالستانو چې کومې حمله شوې دي یا زخمیان کړي شوې دي نو هغه 50 ژورنالستان دي، یعنی هر میاشت د شپږ نه زیات ژورنالستانو باندې گزار شوی دی. سو دغه صورتحال ډېر زیات تشویشناک پدې دی چې که چېرې هغو خلکو ته سزا نه ورکړي کېږي نو د هغې طاقت نور هم زیاتېږي او ژورنالستانو کې خوف او یره نور خوریږي.
د اقبال خټک په وینا چې دا ویره به خبريالان پر دې مجبور کی چې خپل ځان د بچکول لپاره هغه خبرونه کله هم خبره نه کی او رښتیا و نه وایي د کوم نتیجه غوي ته خطر محسوسيږي. د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه په 13 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 900 خبريالان وژل شوي او په دغه کې په لسو کې یوازې یو ملزم مخې ته راغلی. د نورو پیښو ملزمان نه دي معلوم کړی شوي. بل اړخته د خبريالانو د حقونو د نړیوالې ادارې ورلد پریس فریډم 2019 میلادي کال د راپور تر مخه د خبريالانو لپاره ګرځول شوي خطرناکو ملکونو کې پاکستان په 109 نمبر دی. همداراز د بیلابیلو راپورونو تر مخه په پاکستان کې په 15 کلونو کې 119 خبريالان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهسته او زو جنوبي وزیرستان ته هلته د سره روغی تحصیل د جنتی سیمه اوسیدونکو وایي چې دوی له کډوالۍ راستون سوي خو حکومت ورسره هیڅ ژمنه نه ده پوره کړې. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی را روان دي او دوی ته آن ټینټونه له حمله دي ورکړل سوي. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود له دوی سره غږیدلې راځي چې ریپورت یې واورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه جنت کښې مشته د مختلفو کلیو اوسیدونکي وایي چې د جنګ په وجه دوی ته غټ تاوانونه رسېدلي دي خو سرکار مو دغه تاوانونه په هغه سر بریا نه کړل چې کوم د دوی حق جوړیږي. په دغه لړ کښې د دغې سیمې یو اوسیدونکی میرزعلي خان خبرو ته غوږ ونڅی.
تقریبا 11 میلے لکلی دی 45 میلے دا غاس پوتش ولے او میلے ڈانگے دی سکولینا نشتا دا روڈینا جوڑ کڑل خو آغا داستی چڑانگ شول روڈینا چکی میں ویلی دی آنے دی جوڑا شوی ایس سوالات میشتا نشتا دی دی حکومت تارا پا.
مشال ریڈیو دی جنتا دی کبالیانو دا غا حال چھ دی سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا بیان کن آغوی پا دا رنگ جواب را کن.
پوری د جنتی علاقے خبر ادا دلته کې سروې شوې ده او کدا چا ریزرویشن دی ول چې را زما کری پاتې شوې دي نو راځي شي خیر. مطلب یې چې را موږ وګورو او اول به سلی پاتې شي خو بیا دې ماته راشي ماته کینو ماته دې پوینټیشن دې وکي او سو پوری ډیولپمنټل کار دې نو په دې ای ډی پی کې موږ جنتی علاقے ته پر سکیمان کې خېوی او دا ټول سکیمان کې خو دې شوې دي په ای ډی پی کې
جنتا سیمے کا بالیانو دا ہاں وویل چھ جمعیرہ بندراغ آئی کورونا مڑنگ دی سرکار دے پا داغا لڑک شے دے ملاتر زر کی بندوبست را توکی. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ د خبرونی د پای شی بوتر رسیدلی عبدالحی کاکڑ په د خبرون لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي. پاکستان وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې د منظمولو په اړه د واشنگټن او اسلام آباد سوچ کېدل شروع شوی دی. نن په اسلام آباد کې نیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره د کابل او اسلام آباد د اندېښنو د منځلو لپاره د ډیورن کرښې د منظمولو په خبره تل ټینګار کړی دی. جمعیت الاسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خبر پخوا د اورګډولو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی. پرون په پېښور کې و خبري غونډې ته د وینا په وخت د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه دا اعلان وکړ. د فاټا ځوانانو جرګې ویلي د تحریک انصاف ګوند مشر د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د دوی د غوښتنو ملاتړ کړی دی. دغه ځوانانو پرون په اسلام آباد کې لیدنه وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسېدلی او سبا له اعتصاب عدالت ته حاضر سي. د اسلام آباد په بېنظیر ایرپورټ پټو ایرپورټ د ګوند مرستیالانو او د پارلمان ځینو غړو د هغه هرکلی وکړ. د افغانستان اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیشن شاوخوا 10,000 کاري بستونه یا نوکریان اعلان کړي. د دې کمیشن مشر نادر نادري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د نوکریانو په ورکولو کې به له شفافیته کار اخلي. افغانستان د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی چوپه چې 10,000 ټنه غنم دي پرون د ایران چابهار بندر ته ورسېده. هندي رسنۍ وایي دا د هغو ټولو 12,000 ټنو نو غنمو برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده.
د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنهای ویلی امریکا د ایران مهمه دښمنه ده او د پونا تهران به 2015 کال اټومي تړون په اړه د امریکا فشار ته ټیټ نسی. نن د ځوانانو له یوې ډلې سره د لیدو پر مهال خامنهای وویل د لفظ په اعتبار امریکا لوی او بد دښمنه ده. د امریکا استخباراتي ادارې سیایي هغه 8000 اسناد خپاره کړي چې په 2010 میلادي کال کې د امنیت پر مهال چې پکې اسامه بن لادن وژل شوی و کمپیوټر ترلاسه کړي و. د پنجمې پرس خپاره شوي اسناد د هغې ادارې څلورمه برخه ده چې د امریکا حکومت د 2015 کال د مۍ له میاشتې خپرول پیل کړي دي.
لدی سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. ک پردی څپو پاتې سواس دیو ریډیو اوریدلای سي. پوری وال کاکړ لخل ټولو همکارانو په سیمه کې لخل ټول خبري اعلان سره یو ځای اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.